द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ترنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا درته د دیو ډاکټر په خبرونه کې زه مجاهد جواد هرکلی وایم په دې هیله چې تاسو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ د تل په څیر مو بیا هم هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې په یوې مهمې روغتیایي مسالې باندې خبرې وکړو او یو ډیر تکړه ډاکټر صاحب مو دا مهال له جرمنی څخه میلمه کړی دی هغوی به له تاسو سره خبرې کوي ډاکټر صاحب اکرم ملک زین نومیږي دوی په جرمنی کې د تیرو درې دیرشو کالو راهیسې د عمومي طب په برخه کې د ډاکټر په توګه کار کوي خپل شخصي کتنځای یا کلینیک لري او تاسو سره به نن موږ د شکرې یا ډیابیټس په ناروغۍ باندې خبرې کوو چې دغه ناروغي څنګه رامنځته کیږي عوامل یې څه دي اسباب یې څه دي نښې نښانې یې څه دي څه ډول مخنیوی کیدای شي درملنه یې څه ډول ده په کوچنیانو کې په حامله مورګانو کې یا بردار مېرمنو کې او دغه ډول هڅه به وکړو چې په خبرونه کې د تاسو زیات ټلیفونونه هم واخلو تاسو کولی شئ له ډاکټر صاحب نه نیغ په نیغه د ټلیفون له لارې پوښتنې وکوئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003 او که لینډ لاین لري نو په وړیا توګه هم له خبرونې سره اړیکه نیولی شئ 800 یعنی 800 بیا 999 یعنی 300 او بیا 900 همدا ډول په څو شیبو کې به زموږ دایمي همکار ډاکټر صاحب سایمه هم له موږ سره ملګری شي دا خبرونه موږ هڅه کوو چې په راتلونکو څو شیبو کې د فیسبوک لارې هم په ژوندۍ بڼه خپره شي نو که تاسو خبرونې ته زنګ وهلی شئ هم ډیره ښه او که د فیسبوک پر پاڼه له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ نو کولی شئ هلته خپله پوښتنه پرېږدئ موږ به هڅه وکړو چې هغه هم له ډاکټر صاحب سره شریکه کړو که ډاکټر صاحب اکرم ملکزی د ماغه ګوري ډاکټر صاحب خبرونې ته په خیر راغلی ستړی مشئ
جواد صاحب السلام علیکم تاسو ته او خوږو او قدرمن اوریدونکو ته وایم السلام علیکم ماښام نیکمرغه
مننه کور ودان ډاکټر صاحب ملک زی کله چې سړی له هیواده د باندې وځي نو دومره زیاتې بوختیاوې وي چې سړی په اسانه وخت نشي پیدا کولی په دغسې خپرونو کې ګډون وکړي زه پوهیږم تاسو خپل شخصي کلینیک لرئ هلته ډیر زیات ناروغان لرئ ولې بیا مو ډیوي ته وخت ورکړ یوه نړۍ مننه کور دی ودان ډاکټر صاحب لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې له درنو اردوونکو سره ما شریکه کړه چې نن به موږ د شکرې په ناروغۍ باندې چې طبابت کې ورته ډیابیټس وي او په کوزه پښتونخوا کې یو شمیر خلک ورته د شوګر ناروغۍ وي په دې ناروغۍ باندې به خبرې کوو د دې ناروغۍ په بیلابیلو اړخونو باندې به خبرې کوو او یو شمیر اوریدونکي کیدای شي خبرونې ته زنګ ووهي هغوی له تاسو نه پوښتنې وکړي په ورته وخت کې د فیسبوک له لارې هم دا خبرونه په ژوندۍ بڼه خپرېږي نو کیدای شي چې یو شمیر اوریدون کې حالت پښتني وکی زبحث وکوم چې تر ډیره بریده دغه پښتني هم له تاسو سره شریک کما. اول خو کلک زره په دې ناروغي باندې خبري وکړو چې د شکرې ناروغي څه ډول یو ناروغي ده ډاکټر صاحب؟
جواب صاحب مخکې دې نه چې د شکرې ناروغي برخه کې خبرې کوم که اجازه وي زه بس تاسو شخص برخه کې یو څه خبرې وکم.
مهرباني خدای دې وکړي. چې مهرباني
تاسو ژورنالیستان غواړي هم لږ څه د اوریدونکو نظر واوري نو خپل نظر وړاندې کوم. د یو اوریدونکي په حیث لومړی هغه دا دی زمونږ د کوزې خوا پښتانه د پښتونخوا په دې چې د پښتو لیک لوست نه ډېر وروسته پاتې دي نو هغوی ځینې ژبنۍ تېروتنې کوي. د بېلګې په توګه په ټیوي خپرونو کې د پښتورګي په ځای هغوی یا بډوډي په ځای ګوردا وایي یا ځینې ژورنالیستان نور زمونږ د تصوف شاعر رحمان بابا نوم غلط اخلي. رحمان بابا ته رحمان بابا وای. زمونږ آزاد احمد شاه بابا ته احمد شاه بابا وای. یا بل نوم چې محمد احسن احسن ته احسن وای. خو کله چې ما ستاسو غږ واورېده څومره خواږه ښایسته پښتو تاسو غږېده نو زما زړه کې به ګرځي چې دا خوږ ژبه ژورنالیست څوک دی او ما غوښتل چې ستاسو سره پېژندګلوي مې وشي. نو همره خوښ یې مندن چې تاسو سره مخامخ غږېږم. پس ما غوښتل خپل نظر تاسو
مندنه قربان سم. تاسو مهربان هستئ. ځم د پښتو ژبې بس یو وړوکی شاګرد یم. هڅه کوم په رښتیا هم په دې وروستیو کې کله چې په نورو ژبو باندې موږ زده کړې کوو که په انګلیسي ژبه یو یا یو شمیر درسونه یا کتابونه په عربي ژبه وي یا په اردو ژبه وي نو رښتیا هم یو شمیر ملګرو اوریدونکو او ورونو نه کله کله د نور ژبې په خپله ژبه باندې ځواکمن کیږي. هغه د خپل ژبې اصلي توري کله کله د سړي له ذهنه وځي بیا خصوصا طبي خپرونو کې لږ سخت په دې هم وي. یو شمیر ډاکټر صاحبانو چې کله پښتنې کو بیا ورته وایو چې کله یو سرتیری د جګړې لومړۍ کرښې ته لاړ شي او وسله ورسره نه وي نو لږ زره سخت وي. او نو کچیرته بیا هم تاسو کومه طبي اصطلاح کاروئ هڅه وکوئ که په پښتو کې هم لږ زره هغه تشریح کړي روښانه سي. ځکه زموږ زیات اوریدونکي کیدای شي داسې وي چې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې وي په غرو کې بانډو کې وي او هغوی د تاسو په خبرو باندې باید پوه شي. او له نیکه مرغه تاسو خو پښتو ژبې ته زیات کار کړی ده او تاسو جرمنی ژبې نه په پښتو ته ډکشنری چاپ کړی ده. دا نو د تاسو هغه لاسته راوړنې دي چې له دې نه سترګې نه پټېږي. ازادي راډیو کې مو په کلونه کلونه یو لسیزه د تاسو غږ اورېدلی. ډیوه راډیو نه هم د تاسو غږ مې پخوا ډېر زیات اورېدلی و. نن له نیکه مرغه دا ویاړ په برخه دی. بیا هم تاسو ته د زړه له کومې ښه راغلاست.
کله دا جان ته اوسنه ساسو په تین تر راشه ته شکرې ناروغي او ام چې داسې او ناروغي ته ډیره مهیل ده ډیره غلون کې ناروغي ده. کله چې یو چاته د شکرې ناروغي پیدا شي نو اول وختو کې هیڅ پرې نه پلیږي. دا رنګ بیا ورو پیدا کیږي. نو اوس وایي چې کله ورو پیدا کیږي ورو څه معنا یو ورځ کې یو سات کې یو کال کې کله پیدا کیږي. تاسو وایي چې د شکرې ناروغي نه درې ډوله لري. یو ډول چې دا غیته ټیپ یو وای نو زه قصتن اوس وان په ځای یو وای زه پښتو کې وان ته یو لغت شته. نو ټیپ یو دوه چې ټیپ دوا او درې مې چې ټیپ درې ټیپ یو چې دا غیته په عمومي ډول باندې د سوال کې چې لکه د ماشومان یعنی اصل د ماشومان ته نه دی یعنی دا په هر عمر کې پیدا کیږي شي خو ډیره برخه د ماشومان کې پیدا کیږي. هغه ته نو الکترونه دې دی هغه ته بل ورسته راځي شو دوه مې چې دا یعنی نوې پسلو کې د شکرې ناروغي ټیپ 2 دا چې دې ته ویل کیږي د غټ عمر کسانو د چاغانو شکرې ناروغي یعنی چې د ډیر خوړونکو کسانو چې ډیر خوري او رکت نه کوي دې ته ټیپ 2 وایي. او ټیپ 3 چې دا دا هغه د شکرې ناروغي دا چې نه یو ده نه دوه ده یعنی دا چې نه اوتیمیون ده او نه د خوراک باندې پیدا کیږي بلکې کوم بل ناروغي کوم بل علت دا د دې علت کیږي چې د انسان شکر پورته شي. نو دا به سوال پیدا کیږي چې کومه ناروغي ده. نو
بالکل
وایم هغه ناروغي دا چې کیدای شي یو چا باندې یو ویروسي ناروغي یو بکتری ناروغي پیدا شي د مثال په توګه یو والګه یا بل شی پیدا شي دته دا ویروس لاړ شي د پانکراس هغه ځای کې چې انزولین جوړیږي هغه ځای خراب کی هغه خپل انزولین پانکراس زمون لکه د کار او باسي چې حالت به انزولین نه جوړیږي د انسان شکر پورته شي. ما خپل هتل دي ځینې رنځوران دي چې هغه د تریخي تیګی لري ته خنو پم چې پښتونخوا خاتم هم د لغت استعمالای کنه چې عربي کوته سفرا کی سوته وای چې هغه زینې کانی هغه کانی اتا کلان دیزی هغه د زموږ د پانکراس نه د هاضمې د شکرې د کټکول لپاره هغه انسولین د هغه مخنیسی او په لسګونو نور الکترون هم شته چې هغه په وجه باندې سړی ته د شکرې ناروغي پیدا کیږي نو یوازې درې چې وایم یوازې ډېر لنډو عبارتو باندې وایم چې غیر طبي کسانو ته به په زړه پورې نه وي دا هغه دا یوازې چوب درې چې وګوري ټیپ 3 ا بی سی ڈی ای ایف جی ایچ پورې حتی دومره ټیپونه لري نو که ټول برخه کې راغی او هغه کې نو نن پروګرام بیا نه بسی دا وخت ورته نو دا ځکه به اوس افتکر دا کوم بس نه وکم
او ډیر مننه قربان سم ډاکټر صاحب ډاکټر تاسو په خبرو کې ویلي چې دغه دوهم ډول د شکرې ناروغي چې ټایپ 2 یا دوم بڼه دا یا دوم شکل دا دا په 90% حالاتو کې امدا ناروغي وي یا دا ناروغي ډیره زیاته را غلط شوې نه ما نو په دغه سي کسانو کې څه ډول نخي نخاني وي او آیا ل دغه نورو دوه ډولونو سره نخي نخاني ورتوالي لري او کنه دا بیل ډول یو غبیل ډول نخي نخاني لري
دا څه په تاسو وایم کسل کسانو دا اوس موږ تصور وکړو چې هغه ټول په شکر یخته دي نو هغه نه نوي به هم دا ټیپ 2 وي پاتې شو لاسی دی لاسو کې چې پنځه چې ټیپ یو دی او پنځه نور چې پاتې شو هغه به ټیپ 3 دی ها را به شو ستې ټیپ 2 برخه کې په لومړی قدمونو کې د ټیپ یو او ټیپ 2 نه نه خانه سره بالکل ورته دي نو هغه څه شته خبره تا ده چې ځینې ځینې رنزوران ما ته خپل راځي یو رنزور ما ته وایي ډاکټر څه وایي ما ته ډیر میچاز راځي خا چې ګورم چې وکالنې یا د ناشپیت اته شپیت شو خا د عمر دل چې هغه مې او رښتیا نه شپیت کالنې کو د انسان پروستیت هغه دغه مرغړې هغه د چې دا هغه پر چې د او دغه پروستیت تاثیر به وي وی نه زه تل هم څه وخت مخکې رولیټ ډاکټر ته هغه کې څه نشته بل هغه خو تاسو به یې میته هغه به سوځي میکروب یې پکې کنه ته دا هغه چې میته ازي ګوره اټ چې به کنه نشم به کوپ کې شته نشم شو یا زه شې چې نه شکر په کومه میته ازي په حساب ډیره خوږی دي اول خو دا چې یو ډاکټر لپاره زه په ځای دا نه کوي چې دا شکر چې په میته ازو کې دی نو یې نه کوم ډیره ده کنه بیا نو دا په حساب یو د تشخیص نه ښه بل دا رنګونه په خپل کې چې میته ازي ډیر کای د شپې او د ورځې وي او د شپې او څنګه ته کېږي نو خو چې دی میته ازي کوم مجبور یا وبوس کم کنه دا چې بل رنزور بیا داسې راځي هغه د میتیازو پر یاد نه کوي هغه وایي دا څه سخت ته کې کوم هر وخت دا بل بل څوک دا رقم نه کوي او دا نور کسان چې دي هغه بیا وایي ولا ستلنه ستو ما نه وزم زنه د زنه کسان دی وایي کمې دوه باندې روان دي به خوب هم اشتها مې خراب اند به خي حتی د مېدا مې چې دا چندان د سره مې بد بد کیږي خراب لدا ته د چا سره دې بد کیږي د چا سره دې خراب دي که یو پټه د ټوب یو او ټوب دوه مې ستل نه شو هغه کسان چې په یو باندې اخته دي زیاتره ماشومان دي هغه او دا غوي به داسې ده چې مامور کې دا غوي زر کی زر څه پلی معنا کې دې چې څو چې یو ماشوم حتی کرسپورت مې نه په لومړي دوم ټولګي کې په خونځي کې هغه یو نه څو مور پلار ته دوی دا څه څه دی دوه نه کی دا زوی مې ډېر څه شوه دی باندې څنګه مې نشي واله بل اشتیاق خراب ده او بل دا چې دا ډېر امتیاز کوي بل دا چې هغه دا وي چې په خوچو دا ماشوم درې کلنې کې درې امتیاز ولاري وي او اوس چې دا د نه کلن شوه دی د شپې امتیاز کوي او دا چې شو په ځای دې چې زمونږ پښتانه دا چې کوي چې یو مرشوم چې درې کلنې کې میتیازي نه کولی په کټ کې د شپې او نه کلنې کې هغه ته قارو کې بدې ردې ورته وایي چې بی غیرت ایران دوکې ته پای پورته ساته ایران نه کوي خبره ده هغه ته په شکرې ناروغي پیدا شي هغه هم کومه ټیپ یو هغه ټیپ ډېر خطرناک ده یعنی اوس په وایم چې ټیپ یو ناروغي چې ده دا غي د پرمختګ دومره ګړندې ده چې کېدای شي یو څو اونۍ او کې او یا څو میاشتو کې حتی میاشت کې تک خبرو ام کې د شي د ماشوم د لاس لا چې ژوند د لاس ورکی به د ترمل نه او چې دوه چې ده هم دا نه نه خان یا ریګم کېږي مونته هغه کې به وزن دوم نه کم یيږي په هغه کې د یوټیوب دوه کې هم دا به اشتیا یو میتیا ځکه کول اشتیا خراب ده او سست پستوب ده به خوبي ده دغه شي نه خدا په میاشتو نه چې کلونه کلونه کېدای شي لس کالو کېدای شي همدې مخ په زیاتېدو باندې روان شي. یعنی د ټوپ یو نښې نښانې چې مخکې یادې کړې ډېر زر په اونیو او یا میاشت کې او د ټوپ دوه نو په قرار 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 تا په کلو کې بیخي نو ډېرېږي.
زه ډاکټر صاحب سایمی ته د موږ د خبرونې دایمي همکار ته هم ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب خبرونې ته په خیر راغلی او ستړي مشي.
السلام علیکم. ډیره مننه. اور ډاکټر صاحب ته هم زار کلی وایم اور یو جهان مننه چې ډاکټر صاحب موږ سره په پروګرام کې شریک دي.
کور دی ودان. ډیره زیاته مننه. تاسو هم به یو شمیر پوښتنې له ځان سره ولیکئ. ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولای شئ. زه غواړم ډاکټر صاحب نه یو بله پوښتنه هم وکړم مخکې دین تاسو پوښتنه کوي. او غواړم ډاکټر صاحب تاسو ویلي چې یو شمیر خلک زیاتې امتیازي کوي سوچې د شکر یا د شکرې ناروغي ولري او په ورته وخت کې یو شمیر خلک زیات تګی کیږي. تاسو دا مولی چې کچیرته په میتیازو کې شوګر یا شکر زیاته وي نو په وینه کې هم کېدې شي زیاته وي. ګلوکوز خواګه یا شکر هغه څه ده چې په بدن کې پارچکیږي او لاغي انرژي رامسته کیږي د انسان د بدن په حجراتو کې. نو کچیرته په میتیازو کې زیات ځای کیږي نو طبیعت چې کېدې شي انسان د ولګي احساس وکړي. اما ولی د شکر ناروغان تګی کیږي د دې تر شا کوم راز دی ډاکټر صاحب؟
د تند لامل څه وایي چې دا شکر خواږه چې دا کته اون داوس او ریزون کې ته وایي کڅو په کور کې بوره چې حالت پښتون فا کې ورته چینی وایي او یا ګوره لکه مې دا کی او لکه وو په واچي. یعنی دا ګوره لاندې یو کاغذ کې دی لکه وو په واچي او د پاسېبل کاغذ کې دی. یو دوه ساعت وروسته چې وګوري دا کاغذونه پرې کلک نه ختی دي. ولی نه ختی دي چې شکر چې دا یو سلیخ لري کاغذونه نه چې هرڅه سلیخ دي. هم دا شکر چې دا د انسان وینې ته چې لاړ شي د انسان رګونه بیا سلیخ دي رګونه بیا بندي. یعنی دا غسه تاواني شه. نو په دې چې دا تاواني شه زمون خپل بدن دومره یو ښه سیستم لري چې هو د بدن کې کده خپل بدن ولې د دلته یو شعر چې موږ تاوان دسي خپل بدن د ځان نه وباسي. یعنی کله چې د انسان بدن پوښي چې زما په وینه کې ډیره شکر ده او رګونه مې سلیخ دي خپل هم د انسان پښتورګې به ډوډه هم دا شکر او د بدن غرزه لاندې وباسي. من دا څه رقم او خو نشي کولای دا غونډار کې کلک کتیږي کې بیا وګورې څه رقم یې وګورې. هغه نو مجبور خپل د زموږ په پښتورګې چې هغه د میتیاز د لاري وګورې. نو خبره دا ده چې خپل د کلک ډول باندې چې کې خپل هم دا شکر د شاو خوانه او بزن راټولې. یعنی دا چې هغه شکر چې د منحله ده یعنی زموږ د بدن او به د شکرې سره یو ځای به وځي خپل ځم بدن غوځي. نو هغه په حساب چې اوبم چې د شکرې سره وته لري خو ځم بدن وټ شو چې بدن وټ شي خپل ځم بدن بیا امر کوي خدای زه خو د ولګي د تندې نه مل ځم بدن می وټ شي هله زر اوبه پکړتي. نو بیا نو سره بیا ته اوبس کی. نو په دې اساس باندې سره ته کیږي چې خپل ځم بدن د شکرې وستلو په وخت نو ډېر اوبه د بدن نه ځای کیږي. نو په دې اساس بیا ته سره اوبوس کی. نو ځکه سره بیا ته کیږي
سمره. یعنی کچیرته د سی په عام که مثال ورکول لکه یو ویاله کې چې خاورا یا خړه ناشته وي نو دا خړه یا خاورا هغه وخت په ویاله کې مختزي کله چې لپاسر په اوبر راشي نو هغه وخت کې دا خړه یا خاورا لاندې زی. نو دې ته ورته د انسان د بدن پر رګونو کې هم دغه ډول د خوګه د اوبو په واسطه باندې ټلکیږي تر څو چې لار سید په ګورده یا په بډوډي کې فلټر سي. همدا سي ډاکټر صاحب؟
همدا
سي. ډیر مننه ډاکټر صاحب. تاسو کوم پوښتنه لرئ مهرباني؟
جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ڈیرا خیستہ رہنا پیوا چوالا شوگر آگ باندھے ڈاکٹر صاحب چونکہ دا چکم شکر یا دا شوگر ڈائبٹیز مرض دے دومره زیات خارشې ده. اکثر خلکو دا پختنه وی چې یعنی کوم خلکو کې دا خندانی مرض ده کنا یا کبه خندانی نه ده نو به دې لګیدلو سبب شي. نو کله خندانی پهلو باندې خاص کر کدا سی کرنا وا چوی چکا ملک خندانی اگو کرازیم نو اگو دین ازان ساتلے شی یا نشی ساتلے پدی وانی مکلگ رنا وا چوالا.
تکرسه سایمه تاسو هم زه زم دوه هم سړي مو شوایم خبره دا ده چې تاسو د پښتنې په ځواب کې وتا چې وایم چې د مونږ هم کې یاد کړی چې ټوبیا او ټوب دوه ناروغي موجود دي خپل د ټوبیا و ناروغي چې دا هغه ناروغي اصلا دومره ډیره جنیتیک یا د خاندانی کورنۍ ارثي موضوع نه ده بلکې دا ده چې کچته داسې وي چې یو ماشوم دی پر ټوب یو ناروغي اخته دی دا هغه کمور او پلار دواړه دغه ټوب یو ناروغي ولري نو دته بیا سلنه وایم شل ده چې دای به هم اخته شي یعنی شل په سلو کې دای کېدای شي چې ټوبیا او ناروغي باندې اخته شي او که چیرته بیا دته یوازې یو تن مور یا دغه یا که چیرته پلار یې ناروغه وي تش پلار یې مور یې روغه اوسي نو دته سلنه بیا پنځه ده یعنی پنځه په سلو کې کېدای شي چې دا ماشوم په دغه اخته شي په شکرې اخته شي او که چیرته بیا داسې وي چې پلار یې روغ وي یوازې مور یې د شکرې ناروغي ولري نو اولاد ته یې بیا دوه نیم په سلو کې دا خطر شته چې دی به هم په دې اخته شي یعنې د ټوپیاو د ارثي خطر لږ دی راغو ټوپ دوه ته د خطر بیا داسې که چیرته دواړه یعنی مور او پلار دواړه په شکرې ناروغي اخته وي نو د ده سلنه شپېتو ته رسېږي یعنې حتی اویاو ته حتی رسېدی شي چې اویا په سلو کې خطر دی چې اولاد به هم په شکرې ناروغي اخته شي
او که چیرته د چا په پلار مور یا نیا نیکه کې دغه ناروغي نه وي نو په دغه سي کسانو کې کله چې د شکر ناروغي رامنځته کیږي په دغه ډول کسانو کې اسباب څه وي ډاکټر صاحب
جواب صاحب د دغه ناروغي چې دلته اروپا کې ورته بیا وي سیویلیزاسیون کانکټ نه یاندا د سیویلیزیشن ناروغي ده یاندا چې تاسو اوس خبرو کې که چیرته هیڅ څوک د دې نه وي نو دا بیا خپل همدغه انسان چې اصل روغ دی کېدلې ده دته بیا د شکرې ټوپ دوه ناروغي پیدا کېدای شي په دې چې که چیرته دی حرکت ونه لري که چیرته دی چاغ اوسي ډوډۍ ډېره خوري غیر صحي ډوډۍ خوري غیر صحي ډوډۍ تشته وایي سپینه ډوډۍ ډېره خوره وریجې ډېره خوره کچالان ډېر خوره او داسې نور دغه هغه شی نه چې سړی مړی وربشي ډېرې خوره حرکت مه کوه او کولا ورسره خوره فاسکا فانتا ورسره سکا او یو قدم حرکت مه کوه وزن زیاتیږي زیاتیږي نو دغه سې کسان ته بې د دې چې د مور او پلار نه ورته پاتې وي د خپل ناروغه کېږي نو دا داسې نه ده چې سل په سلو کې هم داسې نه ده بلکې د دې سلنه بیا نه ډېره ده نسبت هغه چاته چې صحیح ډوډۍ خوري صحیح ډوډۍ اندازه چې حرکت ډېر لري دومره ډېر دغه خواړه نه کوي هغه سالمه ډوډۍ خوري کله کله یو څه ګازرې بادرنګ میوه دغه شیینه او سره خوري نو د دې بیا خطر ډېر لږ ده
رخصت تاسو په خبرو کې وویل چې کله انسان ډیر زیات خواړه وخوري د بدن وزن زیاتیږي نو کېدی شي په دې ناروغي باندې اخته شي د شکر یو شمېر ناروغان ځل کېږي چې وزن له لاسه ورکوي څه ډول ناروغان په دغه ناروغي کې وخت خپل وزن له لاسه ورکوي
او ډېر چې خپل وزن له لاسه ورکوي هغه د ټوپ یو شکرې ناروغي غندې اول وختو کې او دوم وختو کې هغه دا د دوم د ټوپ دوه کې هم ځینې کسان هته د لاسه ورکوي هغه دا ده چې د هغوی عضلات بیا کمزوري کېږي علت دا دی جواب صاحب دې برخه کې بیا باید لږ څه معلومات وړاندې کوم د ټوپ دوه شکرې ناروغي زه خپله داسې پرتله کوم لکه یو موټر سره ته داسې فکر وکړو چې یو څوک د ژوندانه کې موټر نه دی چلولې نه پیږي چې څنګه کیږي هغه یو چاته وایي چې راځه ستا موټر کې به تیل واچو بس لاړ به شو نو دا خپل تیل ټانک ته لاړ شي په ځای د ټانکۍ کې تیل واچي هغه په سیټینو کې تیل واچي
څومره
څنګه نو خبره دا ده چې ټانکۍ تشه ده او سیټونه ډک دي د تیل نه دا موټر خو بیا خوځېدای نه شي کنه
بالکل ځکه ټانکۍ نه باید انجن ته لاړ شي او بیا غنه باید موټر مخته ځي په سیټونه کې هیڅ ګټه نشته رښتیا
نه خو دا نو دا نو شکر ناروغي هم ده بدن کې دومره تیل دي خو غلط شي کې یعنی دومره شکر ادا شکر انسان ته دومره مهم شاید لکه موټر ته چې تیل پکار دي بي د تیل موټر نشي خوځېدل او بي د شکر انسان هم نشي خوځېدل خبره دا ده چه غلط سی که ده انسان شکر ده کم زی که ده آغازی که چه سوازی دلی نشی آغا کم زده ده انسان رگونه دی رگونو که نپکاریگی رگونه ده سیده لکه ده موتر سیت کنده آغازی که پکاریگی چه ازلات دی نو دې لپاره چې دغه شکر د انسان عضلاتو ته ورسیږي یو وسیله پکار ده. بیا به موټر ته شم، نو دې لپاره چې سیټینو نه د تیل ریش یو ټانکۍ ته دې ته یو پمپ یو وسیله یو پایپ پکار ده چې سیټونو نه بیرته ټانکۍ ته راولو. نو دغه وسیله دې ته انزولین وایي. نو دغه انزولین پکار دي چې د ده شکره د ده د رګونو نه بیا عضلاتو ته راشي او هلته وسوځي او فعالیت وکړي. اوس نو راغلو د وزن برخه کې، نو په دې چې یو انسان چې په چوپدو باندې اخته ده د ده عضلاتو ته، یعنی بیر د درملنه خبره کوم، د ده عضلاتو ته شکره نه رسیږي، نو د ده عضلات بیا وچیږي ورباندې، فعالیت نشي کولی. نو هغه بیا چې یو عضلات چې فعالیت ونه کړي هغه عضلات بیا وچیږي که نه. تاسې به لیدلي هغه څوک چې سپورټمینان دي، عضله کوي، وزنونه پورته کوي یا بل سپورټونه کوي، کرکټ کوي، د هغوی عضلات بیا قوي دي که نه، ځکه چې هغوی عضلاتو ته شکره ورځي. هغه څوک چې بیا په حساب د شکرې په ناروغۍ اخته دي او درملنه یې نشته، د هغوی عضلات بیا وچیږي، نو په دې اساس د هغوی وزن هم بیا کمیدای شي.
که بیا هم ډاکټر صاحب تاسو دا د موټر مثال ته رئیسو، کله چې یو څوک نابلد وي، پوهه ونه لري، نو کېدای شي د ټانکۍ پر ځای باندې په سیټونو باندې تیل واچوي چې هغه موټر ته ګټه نه رسوي او موټر مخې ته نه ځي یا ماشین. نو دلته د انسولین بدن کې رامنځته کېدل دا خو د انسان په اراده کې نه دي، کدي دا څه ډول مقایسه کو د انسان له پوهې سره څه تړاو لري؟ انسولین خو کېدای شي په بدن کې په خپله په نورماله توګه د خدای په قدرت سره رامنځته کیږي او وینې تازادي که څنګه؟
جواب صاحب داسې وایي چې یعنی سړی نشي کولی خپل بدن ته امر وکړي چې لږ انسولین زیات شه. خبره ده چې کله چې انسان ډوډۍ وخوړله، دغه ډوډۍ د معدې نه چې لږ خوندې کولمو ته کته شوه، خپله د کولمو په پړسېدلو باندې امر کیږي. هلته ځینې هورمونونه دي چې هغې ته انکریتین ورته وایي. هغه دغه انکریتین په حساب امر کوي، خبر ورکوي زموږ پانکراس غدې ته چې هی انزولین را خوشی شه، ځکه کولمو کې ډوډۍ ده، دغه ډوډۍ باید هضم شي. دې کولمو کې اوس شکره ده، کاربن هایدریت دي، یعنی دینه شکر جوړیږي. که ته را خوشی نه شي بس د مړې ما بدن مړ دی. نو په دې اساس باندې کې نه، خپل په حساب یو دایره ده چې د خوړو په اساس باندې کولمې لږ څه غټیږي، د هغوی د غټېدو په واسطه باندې انکریتین یا نور هورمونونه تولیدیږي، هغه بیا ځي پانکراس هلته خبر ورکوي، هلته بیا انزولین را خوشی کیږي. او که چېرته بیا داسې شي انزولین ډېر را خوشی کیږي، ځای په ځای بل یو امر ورځي هغې ته بدن ته چې هغه ګلوکاګون ورته وایي، چې هله ګلوکاګون برعکس شی دی د انزولین، هله ته فعالیت زیات کړه که نه نو شکر دومره کته کیږي چې زه بیا ولیږم په ځمکه.
اوس ډاکټر صاحب که چېرته بیا هم رئیسو په پانکراس کې یا پانکراس کې چې کله انسولین جوړیږي، که چېرته د یو چا پانکراس کار پرېږدي، آیا په دې نوې ټیکنالوژي او په دې طبابت کې داسې سلارې چارې شته چې د پانکراس دغه دنده بیرته پر ځای کړي او په پانکراس کې انسولین جوړ شي که څنګه؟
تر اوسه پورې خو داسې بریالیتوب ته تب نه دی رسېدلی چې د یو چا پانکراس داسې یو درملنه وکړي چې هغه نو بالکل صحیح فعالیت وکړي، خصوصا د ټیپ یو دپاره. واضح ده چې اوس نو تب دومره مخکې تللی دی چې حتی الکترونیکي د ګلوکوز معاینه کېدای شي، یعنې د انسان بدن ته داسې یو تخنیک د لارې ستن یا یو معاینه یو زنځور لیکل کیږي چې خپل هغه دغه زنځو معلوموي شي چې شکر څومره پورته ده. هغه بیا ځان ته په حساب کمپیوټر لري، هغه کمپیوټر د لارې بیا مصنوعي انزولین بدن ته ورتلی شي. خو دا چې وایي چې اوس فرزند جرمني کو ته شتم چل نه وایي، انګلیسي کې نه پوهیم شتم چل به ورته وایي، یا دا چې د یو انسان نه بل انسان ته د یو حجرې د پیوندولو د لارې د چا پنکراس ښه شي، له بعد هم هغه دې بریالیتوب ته لای انسانان نه دي رسېدلي.
ها بیا هم ډاکټر صاحب سیما به نورې پوښتنې ولري. درنو قدرمن اوریدونکو، زه غواړم تاسو ته یو ځل بیا په یاد کړم چې له جرمني څخه ډاکټر صاحب اکرم ملکزی له موږ سره ملګری دی. نوموړی هلته په جرمني کې د تیرو 33 زیاتو کم کلونو راهیسې په طب کې په ډاکټرۍ کې کار کوي، عمومي طب ډاکټر دی. دا ډیر یو ښه چانس دی که چیرته تاسو یا د تاسو په کورنۍ کې دغه ډول سناروغان وي یا په دې اړه ساندېښنی ولري یا تاسو روغ جوړ سئ خو خدای مکه دا ویره در سره وي چې کېدی شي په راتلونکي کې په دې ناروغي باندې اخته شي او یا دا چې څه کارونه باید موږ تاسو وکړو د ډاکټر صاحب په مشورو باندې تر څو چې دغه ناروغي څخه بیخي بچ او په امان کې پاتې شو نو تاسو هرومرو د دیوا ډاکټر د خبرونه تر پایه پورې لمک سره واوري او تاسو تب پسو راتلونکو دقیقو کې موږ وخت تر کوچ تاسو خبرونه تنیق پنی غزنګ وهي او خپل پختنی شریک کی ډاکټر صاحب یو بل پختنه هم زه لرمه وغدار چې کله کله لک تاسو د ټایپ 1 ډیابټ ته یا شکر ته اشاره وکوله کله کله په کوچنیو ماشومانو کې د شکرې ناروغي رامسکیږي یا دا چې په وینه کې شکر یا خوږه زیات وی خو هغه به د یو لنډ مودې وروسته بیرته خکېږي دا څه ډول یو حالت دی او د دې نو څومره ویره په کار ده چې دا بیرته را مسکې دی شو کنه
جو ته داسې ووي کچیرته داسې وي چې انځینې کسان دي مخکې یاده کړه کچیرته د دې علت چې درې اوسي یعنې هغه بیا نو اصلي علت چې د منځه لاړ بیا د خپل ناروغي ښه کېدی شي او کچیرته داسې وي چې دا ټوب یو ده ثبوت شوی چې ټوب یو ناروغي ده دا هغې بیا داسې دی چې موقتاً د یو چا دا ناروغي ښه کېدی شي نو دې لپاره په طبي اصطلاح کې هنیمون ډیابېټس ورته وایي دا په دې والا چې یو میاشت لپاره داسې فکر کوي اوس شکرې خو بالکل ښه شوه نو دې لپاره جواب ته به وایم چې دا هنیمون چې دا به د یو ټوکې ډول باندې به وایم هنیمون خو انګلیسي لغت دی یعنی د شاتو میاشت کله کله یو څوک نوی واده کوي د واده نه مخکې واده څخه خوشاله وي چې بیا واده سره وکړو نو دلته په اروپا کې خدای چې اول دا واده نه ورسې بیا چې تخپل رخصتي تیری په ګډه باندې میړو خزه چې نوی واده یې کړی دی خو چې به تر هغه میاشتې رنی چې جنگونه شروع شي سره او درې کال وروسته به بیلتون شروع شي د شکرې ناروغي هم له ګډې سره ورته والی لري کله چې یو چاته یو ماشوم ته د ټیپ یو ناروغي پیدا شوه بدن خپل وروستی کوشش کوي چې دغه مخنیوی وکړي نو هغه وروستی کوشش چې بدن خپل کوي دغه په وجه باندې د یو لن وخت لپاره شکر خشي نو که افغانستان وګوري پښتونخوا وګوري کله چې یو ماشوم ته ټیپ یو ناروغي پیدا شوه هغه مور پلار کورنۍ خبره شوه چې خدای زموږ ماشوم ته څه مرض پیدا کړی یو ناروغي ده دوی نو څوک په ځان باندې نفلونه ومني څوک لاړ چې تعویزونه وکي چې ګوري د تعویز او نفل نه وروسته شکرې ښه شوه دوی نو باور لا پسې خپل تعویز باندې ځي چې ګوره د تعویز برکات زما اولاد ټیپ یو ناروغي ښه شوه خو میاشتې رنی چې بیرته شروع شي دا نو اداسي شروع شي چې سم ټیپ یو ناروغي شي چې شکر اسمان ته وخیږي ته ماشوم ژوند په خطر کې وغځي نو په دې وجه ساتي پښتین ته بزاب ته وایم چې او د لنډې مودې لپاره دا انسان بدن خپل ورستي وسه کوي چې هغه وخت کې پرشته او میاشت لپاره شکر تکلیف خکېږي چې دې په طبي ژبه کې مغه هنیمون استلا استعمالیږي خو له بده مرغه د انسان د بدن زور بیا نور نه رسیږي چې ته پاتې عمر لپاره نو د دې شکرې د زیاتې دوه مخنیوي وشي
خا ډیر مننه ډاکټر صاحب سمې تاسو څه پوښتنه لري مهرباني زه به سو اوریدونکو کې راوخم تاسو پوښتنه وکړئ مهرباني
جی بالکل ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه کولونه ډاکټر چې څنګه لکه تاسو ته غرم واچول چې کله وار کې خلک چې کوم نه دا سوچو کې چې زما بیماری ټیک شو شوګر مرز ولا خلکو کې دا ډیر غوي چې کله وای ته دا وی چرته ته شوګر ته نو هغه شروع کې خو به ډېرې دوایانې هم په وخت باندې اخلي پرهیز هم شروع کې خو بس وخت چې تیریږي اسره میاشت دوه میاشتې هغه ته فکر کوي دا خو بس یو ژوند ولا حصه شوه نو هغه اکثر دی کې بد پرهیزي کول او ډېر ډېر زیات ټایم پورې بد پرهیزي کول دوباره دوباره چیک نه کول چې یعنی شوګر وګوري شکر څنګه دی کې دا داسې عادتونه دا هغوی ډېر زیات وي نو ډاکټر صاحب که دې باندې که لږ رڼا واچي چې یا دا دوایي په وخت نه اخیستل یا دغه خبره په ذهن کې صحیح نه کېښودل چې یاره دا شکر مرض ده او د دې پام څنګه کول دي ډاکټر صاحب دې باندې هغوی په صحت باندې څومره زر یو شی اثر به کوي به نسبت که هغوی پام وکړي او هغه دوایي په وخت باندې وخوري په دې باندې هم که لږ رڼا واچوله ډاکټر صاحب
د صحت په پښتنه کوم چې کوم سره کوم خې چې صحت باندې
یعنی وای کی لکه څنګه چې کمپلیکیشن پکې راتللې شي یا وای جون کې مثال کې یو کس تا پنځه د اچ کالو کې شکر مرز او شویا سره یو کالو کې نو هغه پام نه کوي ګولې نه خوري په ټایم باندې یا د خوراک چې کم ده خاص کر هغه کې هغه پام نه کوي نو هغه کې د کم کمپلیکیشن چې راتللې شي کم بد اثرات راتللې شي هغه په باره کې لږ پوښتنه کوم ده
دا که څه سمې داسې به وایم چې افغانستان او پښتونخوا خو پریده پریده چې په دغه رسیدلې اروپا کې او ستاسې په رسیدلې دغه کې په رسیدلې امریکا کې تیر کسان دي همدا اوس چې موږ شکرې برخه کې غږیږو زما یقین دی چې همدا نن ماښام د جرمني په یاره په شل ښارو کې به سیمینارونه وي پروګرامونه وي د شکرې برخه کې خو خبره دا ده چې ډېر انسانان چې دي هغوی څوک شعور د هغوی لږ دی نشي رسېدلی په موضوع باندې کله چې که ستاسې په یاد یو کال یو نیم کال مخکې موږ خپرونه درلودله د سرخوږۍ برخه کې نو کله چې د چاته سرخوږۍ پیدا شي کس شي یو ګولۍ وخوري هغوی د چا چې پوټه ملا خوږي په ځای دی چې فکر وکړي چې زما د ملا ولې خوږي کس شي ګولۍ وخوري خو د چاته د شکرې ناروغۍ پیدا شوې ده نه ګولۍ خوري او نه هغه نور اقدامات چې پکار دي هغه کوي ولې ځکه چې شکرې ناروغۍ چاته خو درد نه رسوي که نه یې سر خوږیږي د چا نه یې پخه خوږیږي په هماغه وخت کې نو دوی وایي نه بابا نه چندانې خطرناکه ناروغي نه ده نو خپلې ډوډۍګانې خوري او ګولۍ نه خوري وایي که وخورم که ونه خورم زه خو پرې نه پوهېږم هغه د سر خوږي ګولۍ چې ده ګولۍ وخورم سر مې خرشي نو دا چې خورم زه خو په ګټې باندې نه پوهېږم نو خبره ده چې دا د بېشعورتوب خبره ده نو دغه کسان چې شکرې ناروغۍ باندې اخته وي دوی باید پوه شي چې زه ژوند سره سر سره لوبې کوم که دا بېتیا چکم ډوډۍ ډېر خوما بدپریزی کوم او ګولې نه خورم اوس نو ساته پښتنه ته برای شو چې هغه چاته چې ډېر وخت شکرې ناروغي پیدا شوې ده هغه ته څه تاوانونه لري نو زه به وایم چې د شکرې ناروغي مخکې مې چې یاد کړه چې سلیخ ده نو وینه هغه ځای ته چې وینه ځي نو د هغوی رګونه به سلیختېږي نو د بدن کوم غړی به وي چې هلته به وینه لاړه نه شي یعنی دا چې د شکرې ډېروالی د سر نه تر پښو پورې هر غړي ته تاوان رسوي شروع به وکړو د سر نه سر کې د چا چې سر رګونه وګورم که هغوی بند شو هغوی مونږ ورته وایي د سر سکته یا مونږ چې ورته کوزڼ ورته پیدا کېدای شي بل دا دی چې ککته شو که غاړه وګورم د غاړې رګونه بندېدای شي چې ډېر وخت هغې باندې انسان ته سکته پیدا کېږي که نور وګورو بدن کې د انسان سترګې ړندېږي ورباندې په د شکرې ناروغۍ باندې ډېر ډېر رنځوران دي چې ړاندې دي په سترګو باندې د شکرې په وجه باندې که نور ښکته شو د انسان زړه وګوري مونږ چې ورته میوکارد انفارکت یا د زړه سکته په عربي کې احتشا ورته وایي هغه پیدا کېدای شي که نور کته شو د انسان ځیګر چې دی هغې ته فت لیبره پیدا کېږي د انسان ځیګر نه غوړ راچپېږي د انسان ځیګر کې په کار نه دی چې غوړ اوسي هغې کې باید خپله ځیګر روزي په کار دي چې ځیګر زموږ د انسان فابریکه ده زموږ سین فابریکه په انسان فلجېږي هغه د منځه ځي که نور ښکته لاړ شو زموږ انسان پښتورګی بډوډی دی هغه د منځه ځي زموږ انسان بډوډی پښتورګی چې دی زموږ هغه کانالیزاسیون دی یعنی دا ټول هغه پمن مواد د انسان چې دي هغه شی چې نه په کارېږي هغه خزمون پختاور کې هغه زمون بدن نه خارجي نو کله چې فاضله مواد د انسان د وینې نه خارج نشي څه معنا د انسان تاسو فکر وکړئ د انسان بدن ګنده شو خوسا شو نه په حساب هغه باندې سره ملکی اګه نور خطر لا شو هغه څوک چې نارینه دي د هغه نارینه ټول حد مې ځي ما ته ځینې ناروغان ته د اروپا نور خارونه راغلي ما ته یې ډاکټر صاحب زه خو 45 کلن ترېم ډیر وخت کې خپل کورودانی نه لریم طاقت می دمه عزت لري چې ګوري هغه شکرې ناروغي لري یعنی دا ته طاقت ناروغي د مینه دي هغه نه لا پس چې کته شو د انسان په خینو داسې کیږي چې ته بوای چې وینا ورته نه رسیږي یعنی درد باندې نه پیږي ځینې د شکرې ناروغان دي هغه په لار کې رواني کبا ګوري باور وکړي په تاسو رسیدلی اروپا کې ما په خپل استر کو باندې لیدلی چې د یو شکرې ناروغي چې لري په خیوګه په خوګ به میخونه نن ته اوتی او دی به نه پیږي نو هغه څوک چې بیا پښتونخوا کې افغانستان کې اوسېږي او په شکرې ناروغي اخته دي، اول خو باید په خلوص چیرته ډیرو نه ګرځي، او بل دا دی وخت نا وخت باید خپلې پخې وګوري په هنداره کې، که چېرته څوک هنداره په کور کې نه لري غرو رغو کې اوسېږي، نو مسیان خو به د یو چاوي که نه چې خپل مسیح ته وایي زویا زما دا پخې وګوره چې کوم ځي کې آیا میخونه خیخې تیږې دا شیان پکې بندي وو که نه دي. نو دغه موضوع به اوس لنډه کړم. لومړی نښې چې د شکرې ناروغان په لرې ځایو کې کېږي هغه دا دی چې د هغوی په خو کې زخم پیدا کېږي، چې هر څومره چې وسه کوي هغه بیا نښې کېږي، او هغه نتیجه پایله به دی که چېرته هغه داسې یو ځای ته لاړ شي روغتون ته چې هلته عملیاتېږي، نو د دوی پخې به نو قدم په قدم عملیاتېږي، اول د په حساب د پخو ګوتو نه شروع کوي، هغه چې عملیات چې غوسه شوه بیا نو د هغوی پلکې ته رسېږي، د هغې نه وروسته زنګون ته رسېږي، هغې نه وروسته حتی ټول ورون به یې عملیاتېږي.
رښتیا به تاسو په اجازه یو دوه اوریدونکي هم اخلو. یارشاه له مومندو نه، یارشاه ورور په بخښنې سره چې لږ سره وځنډېده مونږ ډاکټر صاحب خبرې نه غوښتل چې پریسي، څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه؟ کور ودان مننه چې تر اوسه مو صبر وکړو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لږ په لوړه واز کوو غږېږي نو بیخي بخښي.
زه په لوړه لاس غږېږم خو زه لرې دی آواز به صحیح نه دي، زما د اخفې ډېرې زیاتې سوځي، ماله اوس هم خوب نه راځي، دا ستاسو پروګرام اورم او زه د دې د بیمارۍ دپاره ډاکټر صاحب به پوهېږي ایم آر ایل 3 ملیګرام او سیټامټ 550 دا ګولې چې معلوم خو دا زما په کور کې په درې کسانو دی، یو مې په والده دی او یو مې په کورواله دی، کورواله خو مې د زړه مسلې مو سره پېښې شوي دي، خو زه د دې خپو د سوځېدو نه ډېر تنګ یم او د سترګو نظر خو روان دی. دا ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړې دا ټولې روانې دي خو مزه مزه که نه، او دا چې ما ته وایي چې دې له یخ خوراک ښه دی یا ګرم خوراک ښه دی، پرهیز خو زه چې بغیر چینو او خوراک مې بغیر غوړو تیل استعمالوم هغه هم لږ او به هم اثرات ډېر زیات دي، او زما د کور والا د 300-400 نه صفه دا هغه ګیټرل 4 ملیګرام خوري او دا سیټامټ 50-1000 خوري او د 400 نه نه کمیږي، او په ریز علاقه کې په دلم ګرځو ګاډو کې نه ګرځو، او به هم مونږ نو دې د خوراک مسلې مراته وخی او د دې راته پوره علاج وخی، مونږ دې تنګي دې شي نه او کمزوري علاج هم پوره نشو کولای.
نه یا شار صاحب تاسو ټلیفون ما پرې کوي کدي چې ډاکټر صاحب دا کوم پوښتنه ولې ډاکټر صاحب څه پوښتنه تر لري؟
او یا شاخانه تر ته سمونول تخپل شکر په ناروغي اخته یې
اخا لبه دما کټ ټلیفون اړې کړ پریس ولا کسره
نو زه به داسې به ووایم چې یا شاخان واضح ونو هلته ښکاري چې په ناروغۍ باندې اخته دی، نو زه به داسې ووایم وخت لږ دی یا شاخانه، نو د شکرې ناروغۍ باندې چې اخته یې مونږ وویل چې هغه ستاسې ناروغي اول باید معلومه اوسي چې ټیپ یو ده او که ټیپ دوه ده، که چېرته دا ټیپ یو وي نو هغه ګولۍ مولیو باندې نښې کېږي، هغې ته بیا پچکاري په کار ده، انزولین په کار دی، ته باید یو تجربه کار ډاکټر ته لاړ شي چې هغه باید ستا وګوري که چېرته ټیپ یو ده او که دوه ده، که چېرته بیا دوه وي اغه بیا نو په لومړی قدم کې په رښتیا په ګولۍ باندې خکېږي، راغلو خوراک ته نو نه یخ او تود خوراک باندې نه شکر نه پورته کیږي نه وایم نه خکېږي نه خرابېږي، تود یخ باندې خبره ده چې اندازه مې ما ته اندازه تشته وای، اغه شې چې شکر ډېر پورته کوي اغه سپینه ډوډۍ ده ډوډۍ با ته شي نه، نو که رښتیا وای استاد په حق معنی پښتنه کوي چې ډاکټر صاحب مونږ ته وای چې د غنم ډوډۍ مخره، جوار مخره، وریجې مخره، غنم مخره، نو څه خرمه دا پښتنه په حق ده پرشته، خو وایم لګای وخوري که د سپینې په ځای توره وخوري، او بل دا دی چې که د ځان مړول دپاره واضح ده دلته اروپا کې زه غږېږم تاسو به وایي چې ته خو د مړې خېټې خبرې کوي هلته څه شی دی، نو که چېرته کوی چې د چا طاقت رسېږي زور رسېږي اقتصاد ښیي، نو د ډوډۍ په ځای ګازرې واخلي، د ډوډۍ په ځای ملۍ واخلي، د ډوډۍ په ځای بادرنګ وخوري، هغه شی چې د انسان شکر نه پورته کوي. بل دا دی چې که د چا وسه رسېږي چارماغان غوزان چې ورته وایي دغه دومره ښه شی دی چې شکر یې دپاره ته وایي، بل کوم شی چې د شکرې ته سوند خدي هغه سوند خو په وطن کې پیدا شي که دګولې. بل دا دی چې مونږ ورته یو جرمنیان ته شواد کې ملوي صبر چورتو ان چې پښتو کې ورته توي تور وانجه ورته وایو، دغه تور وانجه هم خشه د شکرې ته، او بیا مې هیر نشي یا شاخانه د ټولې دواګان نه یو دوا ډیره ارزانه ده او هر چی ته پیدا کېدای شي هغه حرکت دی. حرکت څه ته وایي؟ نو لږ تر لږه د ورځې 8 کیلومتره 10 کیلومتره ته چې وګرځې نو ستا د شکرې تکلیف کې به هته ګولۍ ته ضرورت نه شي او ستا وروستۍ پختین ته پریشن ته ول پخې مې سوځي. نو دې ته په طبي اصلاح کې مونږ پولی نویروپاتي وایي. د اوس ځینې نور اورېدونکو ته هم دا خبره کوم ځکه دا پوښتنه یاره هر خپرونه کې خو یو ځل کنی نو هر پنځمه خپرونه کې خو یو ځل کېږي چې زما پخې سوځي. نو دې ته مونږ په طبي اصلاح کې پولی نویروپاتي وایي. پولی نویروپاتي دا معنا چې د انسان د پښو تلې چې دي د رګونو د کمزورېدو رندو په وجه باندې سوځي. د هغې علتونه یو شاکره کېدای شي او بل یو بله ناروغي چې ورته وایي مونږ ورته جرمني کې کنزومیرنده ارکرنکونګ ورته وایي، یعنی هغه ناروغي چې انسان بدن نه خوري سرطانی ناروغي هم کوي چې د انسان ته دا پیدا شي. او حتی نری رنځ سل مرض چې وګوري هغه هم داسې کېدای شي چې د انسان په خود تلي وسوځي. نو اوس نو خبره به خلاصه کړم، یا شاخانه که چېرته ستا شکره وي نو ستا دپاره ډېر زر د شکرې کنټرول پکار دی، او که چېرته بیا نو ستا تکلیف ډېر پر مخ تللی اوسي نو هغه بیا نو د شکرې کنټرول چې ومشي د پښو سوځېدل دې نښه کېږي، هغې ته بیا ځان ته نورې ګولۍ شته. خو زه نه غواړم د ګولۍ نوم واخلم ځکه بیا نو اعلان کېږي یو ګولۍ دپاره، خو ستا کورنۍ ډاکټر هغه بیا به درته وایي چې او د دې پولی نایروپاتي دپاره دغه دغه ګولۍګانې شته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. په دې هم بیا لږ وروسته وغږېږو چې دا تاسو د حرکت خبرو کول، اتونه تر 10 کیلومتره پورې دا په یو ځل سره دا 10 کیلومتره پوره کړي او کنه د ورځې په اوږدو کې چې ګرځي دا ټول په دې کې حسابېږي. خو یو بل اردن کې اخلو از رحمان عزیز رور تر اوسه پورې لمنګ سره په بخنه سره تاسو ټلیفون مو زنده څه پښتن لري یو غټه پښتنه مو سره مهرباني.
جی قدرمن مجھے جواد صاحب و تاسو ته استاد قدرمن ډاکټر صاحبان ته استاد قدرمن پروډوسر صاحب ته د ډیوري ډټول امکان ټول مینوال ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، په خیر.
د ټول لمخه ډاکټر صاحب خدا پښتنه کوم چې موږ په خاندان کې شوګر غسونه او لمور می شوګر سلو نو شوګر پاول ځل کې موږ اول ور ټیسټ مخ مرنو کړی موږ ټیسټ وکي 300 سلو نه د 300 څخه بعد بیا مطلب 300 سلو
300
نه په پښتو یو کنه او
ا 300
او 300 بیا لغه بعد مثال دا و چې د یو سترګي نظر مسله ولا چې مثال هغه سات سات د یو سترګي نظر بالکل ډیر سر کمزوري سو او دا خبر او بل سات سات پرې زوم سر کې دا نه دی چې مطلب ابراهیم تو کې خوري یا ترخی چې کې انسان ترخی چې بسکوټ هم ممکن خوري دا دغه نه خوري دا خبره. او دویم پښتنه دا د ډاکټر صاحب پښنیان کې په کم صورت کې راتلی شي دا پښتنه. او بل یو څوک چې ټیسټ نو کې درېم پښتنه یو څوک ټیسټ نو کې لیازه دا شوګر څنګه معلومیږي؟ یو ځوان دی وایي زه مطلب زه د شوګر ټیسټ کوم، یو ځوان وایي زه د شوګر ټیسټ بالکل نه کوم چې وایي آیا په دې باندې دا مطلب دا نه جوړي د بس بیا بار هر وار بیا ټیسټ کوي مطلب د دې ټیسټ څه ترنګ کې دا نه جوړي معلومیږي څه ترنګ.
ګوره از رحمان خان تا د مور پښتنه یو کړی په چې تاسو پښتنه زو او ام 2 وایته د مور دی دا شکر چې 300 ملي ګرام او اوس پښتنه دې څه شته د مور برخه کې
او اوس اصل کې دا دی چې مطلب اوس بالکل ولاړې دی نه سي.
ها اوس نو درملنه کوي کنه ته ګولې کوم شي اخري کنه؟
او بالکل ګولۍ سره خوري مطلب دا شي چې ګولۍ نو خوري بیا مثال بیا بلډ پريشر دغه بلډ پريشر مسره لري نه او بیا د بلډ پريشر علاوه مطلب دا چې شوګر یې ور ډیر پورته سو اوس تقریبا چې دا مطلب نو لټ نارمل سو دی 170 سو او چې دی اوس تقریبا اوس 120 سو
څومره
خدا 120 خو زه پویګم یا سول شل 170 نه څه یا سول سو بختو کې وای سور ازي
او یو څلاویا
ها ها ها
خدا د پنار باندې او کډ ډوډې نه ورستا
دا مې د مطلب ساري ناشتا یې کړو د سی مطلب یو پیاله چې یو څه بسکوټ به خوړل په دال ټیم کې ما ټیسټ یو کینه.
ها ها بس په پښتنه پوښوم وخت لګ دی نو ځمن خان ټلیفون کې د جواب رادیو ته لاړ
وره باندې
ګور از رحمان خان زه باید وایم چې د شکر سره دوه ځلې باید وګوري. لومړی د چینه مخکې یعنی په ناره باندې خبر دی چې د انسان شکر د 100 ملیګرام شاوخوا ته اوسي هغه به بیخي روغه ده. او د ډوډۍ نه وروسته یعنی یو ساعت وروسته باید د یو سل شپته یو سل اوی او تاته پورته کېدې شي، خو دوه ساعت وروسته د ډوډۍ نه باید یو سل څلوېښتونه ټیټه اوسي، که دوه ساعت وروسته د یو سل پنځوس څلوېښتونه پورته ده دوه سوه ده، نو دا بیا په رښتیا د شکرو ناروغي ده. اوس نو تاته باید ووایم چې تاسو چې وویل چې د ډوډۍ نه وروسته کله درې سوه شي، نو درې سوه بیا جګه ده، یو سل شل بیا د ډوډۍ نه وروسته جګه نه ده. دا چې ستاسو مور ورته ځای چې کېدی نه شي، د دې علتونه باید اوس په دې چې ستا ګرانه مور زما مخکې نه شته چې زه وګورم چې آیا د شکرې تاثیر او که نه دی. ښه به دی که تاسو خپله کوی شي د خپله ګوتو باندې، یعنی دا څلور ګوتې دي چې دي، غټه ګوته نه خایم، دا څلور وړې ګوتې نورې چې دي، هغې باندې خپلې د مور دغه نبس د هغې د پښو کې باندې کېدی، وګوري چې کوم ځای کې نبس احساسېږي که نه. د انسان زړه چې ډب 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 کوي، همدغه ډب ډب د انسان خپله په پښو کې هم کتی شي، که چېرته هلته پښو کې دغه ډب 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 احساسوی شي، هلته غټه ګوته باید کېنه، ځکه ډب ډب ستا خپله ګوتې دی ډب ډب دی، بلکې نری وړې ګوتو باندې هغه باید ډېر زور نه کوي که نه، بیا خپل ډب ډب د خپلو ګوتو اوري، بلکې نری غونې کوي، که هلته دا ډب ډب خپل نبز وي هغه بیا د شکرې تاثیر نه دی، ځکه چې پښې لا رګونه یې بند شوي نه دي. او که چېرته بیا داسې وي چې هغه داسې چې پښې بېخي احساس ورکې نه شته، پښې حتی ډېر وخت سړي اوسي، که چېرته په چړې ووایي پښې کې درد نه احساسوي، دا بیا د شکرې ناروغي ده، دا بیا ډېر پرمختللی. خو دغسې حالت کې هم ګرځېدل ډېر مهم دي، دا چې بیا ولې هغه پورته کېدی نه شي، نو هغې کې اوس د لرې نه د نه شو ملی کېدی شي، حتی اورتوپیدي یا د هډوکو کوم بل هم علت اوسي چې هغه بیا شکرې پورې هېڅ اړه نه لري، یو ځل هغه باید هډوکو ډاکټر وګوري. راغله دومې پوښتنې ته، تا د ماشومانو په اړخه کې وویل، د ماشومانو ناروغي ټیبیا ناروغي چې د ډېر وخت د دوه کلنۍ درې کلنۍ شاوخوا عمر ته پیدا کېږي، خو ما یاده کړه چې دا مونږ په خوله وایي چې ماشومان، خو که ته حتی سپینګیرو ته هم ټیبیا پیدا کېدی شي، خو ډېر وخت ماشومانو ته پیدا کېدی شي، خو دا معنی لري چې یو څوک دوه کلنۍ نه تیر شو، نه کلن شو بیا ورته نه پیدا کېږي، یا پنځه شو نه پیدا کېږي، دا په هر عمر کې پیدا کېدی شي. ته وویل چې نو د څه شي نه سړی پوه شي؟ ما نښې نښانې هم ډېر په چې وخت نه شي مخکې مو ویلي که نه، هغه به جواد صاحب تکرار ته ضرورت نه وي چې هغه تګیا کېږي، انسان ډنګریږي او سستېږي، دا نور خبرې مخکې وکړي. او د ټیسټ خبره هم وکړه، نو د ټیسټ خبره ډېر مهم ده، که ټیسټ څوک نه کوي نو نه به خبرېږي چې زه دا ناروغي لرم او که نه لرم.
بالکل ډاکټر صاحب، تاسو د شکرې په معنی کې وویل چې په نهار هم کېږي او په مړه ګډه هم کېږي، نو ځینې خلک وایي چې په نهار شکر ډېر زیات ټیټ وي، خو چې کله ډوډۍ وخوري بیا هغه د خپل هغه حدود نه ډېر زیات پورته وي، دا څه ډول یو حالت وي؟
نو تا چې دا د پیساب دی ته وایي پست پرندیالی هیپرګلیکمی ورته وایي، یا هایپرګلیسمی ورته وایي. دا دی چې په رښتیا دا هم ډېره خطرناک ډول ناروغي ده. ځینې کسان دي چې په رښتیا ساعت چې پورته شي شکر یې بیخي نورمال ده، ډوډۍ نه چې وخوري. نو دغه ځینې کسان دي چې حتی ځینې ناروغۍ لري لکه روماتیزم ناروغي یا کوم بله ناروغي، چې هغوی ته بیا کورتیزون دوا ډاکټر ورکول کېږي. نو دغسې تکلیف حتی د شکرې د روماتیزم مریضان ته چې کورتیزون ګولۍ خوري، تبه سټیروئید ډیابېټس ورته وي، هغه دا ده چې په نارا بیخي حتی ټیټه د شکر آی، او حتی د اوږدې مودې شکر چې وګوري چې جرمنیان ته هابی آی این سی یا ایچ بی یو سی ورته وایي، هغه هم نورمال ده، خو ډوډۍ چې وخوري اسمان ته پورته کېږي، نو دا بیا د دماغ د کورتیزون تاثیر وي اور دې باندې. خو هغه څوک چې بیا کورتیزون نه خوري، دا هغوی هم د ډوډۍ نه وروسته پورته کېږي، دا په حساب نوماندان کاندیدان دي چې دودي شکره به ډېر لنډ وخت کې پورته شي، چې حتی هغې نه وروسته بیا په نارا هم دودي شکره پورته اوسي. نو دا په حساب یو زنګ دی د خطر، دوی باید پوه شي چې که په ناره زما شکره ښه ده او د ډوډۍ نه وروسته پورته ده، نو سبا بل سبا په ناره هم زما پورته وي.
تاسو وویل چې د شکر په ناروغۍ کې نښې نښانې خو مو وویلې، خو درد دغه ناروغان نه لري په پیل کې خصوصا، خو یو شمېر خلک د بېلګې په توګه د بدن تودوخه یې ډېره زیاته وي، یا تبه لري اته دېرش درجې یا نهه دېرش درجې، دغه جګه تبه د شکرې په حالت څه اغېز لري؟
یا صاحب، داسې به ووایم چې د جګه تبه د ټیپ دوه دپاره دومره ډېر ارزښت نه لري نسبت ټیپ یو ته. هغه دا دی که چېرته د ټیپ یو ناروغ چې انزولین پچکاري کوي هغه په تبې اخته شو، دا باید د تبې حالت کې څو څو واره خپله شکره وګوري. که چېرته د یو چا تبه اته دېرش درجو ته رسېدلې، نو اته دېرش درجې تبه ماشومان چې دي حتی پوهېږي پرې نه، ځکه ټوپونه وایي ماشومان په اته دېرش درجو کې څه څه وایي، خو یو څوک چې د شکرې ناروغ غي بنښته دي هغه به ټوپونه نشي والي هغه دا ده چې د هغه بدن کې یو ناسابه سترس پیدا شي ته به انسان ته سترس پیدا کوي سترس معنا دا چې د انسان بدن کې ادرینالین خوشي شي ادرینالین په دې معنا چې انسان شکره پورته شي یعنی د طبي حالت کې د ټوپیو ناروغ ته ډیر خطر دی چې د هغه شکر اسمان ته پورته کیدی شي او کچیر ته د هغه 30 درجه نه 90 درجه ته دغه ته بشي دا معنا چې د هغه شکر تقریبا دوه چنده شو یعنی یو درجه پورته کیدل د طبي د هغه شکر ته دوه درجه پورته کی یعنی په دې معنا کچو انسولین پچکاری کوي او ټوپیو ناروغ دی هغه باید کا په خوای فرزن لس یونټه پچکاری کول نو د طبي په وخت کې باید 15 پچکاری کی
کور ودان یو بیا مې دوه ورډون کلرو یو پلوشه خوردل سوابینه ستړي مشه خبرونه ته څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه
السلام علیکم
و علیکم السلام
زما ټول دا څنګه غوښی ورته راغی
ا پلوشه خوري تاسو څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري مهرباني
زما ترور دا کنه ترور
ها ترور دی مهرباني
دا غوښی شوګر د په بدل باندې موږ کوي ډیر راخیږي
په بدل باندې سره راخیږي
په طریقې موږ کوي موږ کوي
خازه پوشم جواب دانی وړی دانی
خو وړی دانی مهرباني
او میرا کای ډیر د خپل تلې ډیر سوزي او ورګې ډیر لري چې خپل خوږي او دې سخت پریس کوي او بس ډیر تنګ را هر وخت لونه کوي کتلې
ها ډاکټر صاحب کیدې چې د نزینې پښتنه ولر ډاکټر صاحب مهرباني
یار پښتنې نه لر خبره ده چې پریس کوي نو سره هم پریس کوي
خو ونه دا غنه کنه چې کوم پریس ته ډاکټر سره کوي
بس په وخت نه پوښم وخت لګ دی نو بلوچی خورته ټلیفون کې دا جواب در رادیو دلاري واره
مهرباني
نو ستاسو ترور ته په دواګانې کو خبره ده چې دا شکرې زاغي شکرې ناروغي لکه پر مخ تللې ده دا کوم چې خوږی مخې نه خوري دا ډېر ښه کار کوي چې نو خوري خبره ده چې زمونږ ډېر ډېر کسان حتی د ځوان ډاکټرانو په دې نه پیږي چې واځي خوکان نه کوي انسان شکر پورته کوي ډور ډې هم پورته کوي کنه ځینې کسان دي چې په ځوان کې یو قط خوږی نه کوي خو شکرې اسمان ته رسیدلې ده ما مخکې ده غنمو ډوډې هغه اندازه چې یو مړی ډوډۍ چې وګوري یو مړی دومره شکر لري چې ایران را پاتې شي نو خبره ده چې بدپریزیو دا شینه یو پریز ښه ده خبره ده چې څومره نو تاسو باید پوښي چې هم دا مخکې مې یاد کړه یوازې سپوره ډوډۍ یو مړی ډوډۍ دومره ډېر شکر پورته کوي چې ایران را پاتې شي نو دا وایم چې هغه ګرځېدې نه شي ته شکر لري شکر پر دې پر مخ تل ده نو هغه ته بار پرشته درملنه پکار ده چې ټیپ 2 ده هغه ته ګولې پکاري حتی کله کله نو مجبوری ته ټیپ 2 حالت کې هم انسولین پچکاری پکاریږي نو ستاسو ټول ته وایم چې خوري ګرځا 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 او بیا مو ګرځا نو ته چې ډیر وختو ګرځې او میاشتو څه وګرځېدلې ته په پوښتنه چې رښتیا اوس مې په پخې نه خوږي اوس ښه شوم
کور ودان شمالي وزیرستان ته زو ملاقات خان
السلام علیکم ګرانه
وعلیکم السلام څه پوښتنه لري ملاقات خان روز
تا ته ډاکټر ته زما طرفه ډېر سلامونه
وعلیکم السلام
مو پښتنه دا د جمهور درای کوله چې کوم چې چای مې پرې یشای دی چې وای چې هم په بدن باندې مې دا فروش نه لګیږي دا څو ورځې اول لګیږي د څنګه را دو سلامونه اندازې دې څه ته په څنګه مونږ د دې لګیږي څنګه مونږ راځو اڅرات څنګه در باندې کو ډاکټر تاسو ته پوښتنه کوي چې خو
پونه شم د ملاقات خان ته
پوښتنه ترې دا پوښتنه یو ځل بیا وای ملاقات خان رو رښتیا زه هم به پرونه شم
دا څومره د ورځې درای کوله شي کوم زیات چې مو چای پرې شای دا چای ته ځنه
چی دی پری خایدا
چای نه پرې شای دا چای چې وای
ها ها دا د شډو چای خای تور چای یا شنی چای
دا د تور چای یا شین چای چې وای چې دم په بدن باندې خوراش نه لګیږي تی خور ور باندې لګیږي
ها شي ویس کې نو خارخ لګیږي بدن ها
په مزال چې ډېر وخت یې لښکې دا چې شایته ډېر درې ملګر غوسه ډېر نشي
ها ډېر مننه تاسو وختونه غوړ د خبرونه ډېر کم وخت پاتې را ډاکټر صاحب په لاندې ځواب درکې مهرباني
ها سمه ده ملاقات خان لاندې غونډې بعد مخکيني پښتني یو برخه پاتې شو دا بدن باندې ننکی چې ته اولی دا غو خوټه اخته نو د پوستکي باندې هم شکر ناروغي تاثیر کوي. نو دې لپاره هم ځان ته درملنه پکار. لومړی دا چې شکر باید کنټرول شي، پس د هغې باید وکتل شي چې د دې ننکۍ ښه شوې ده که نه ده. که نه نو یو ځل بیا نو د دې ننکۍ علت مهم دی. کله کله ځینې ننکۍ میکروبي یا چې هغوی ته موږ ته په طبي سره که پیودرمي ورته وایو، هغه بیا کله کله ځینې ننکۍ په انټي بیوټیک باندې ښه کېدای شي. خو زه د لرې نظر ته نه شم ویلی، یو ځل باید د پوستکي ډاکټر وګوري چې آیا کوم رقم ننکۍ دي، آیا دا میکروبي دي او که نه دي. او بل دا دی چې ما مخکې یاده کړه چې شکرې ناروغي باندې حتی ننکۍ بدن باندې پیدا کېږي. اوس راغلو ملاقات خانه، دا چې چاته پرې ایښی دی چیک پروا نه کوي، که پرې دی که پرې نه دی دومره مهم شی نه دی. دا چې ستا بدن خارښ کوي په دې باندې کېدای شي چې ستا بدن کې حساسیت پیدا شي. د چار خپل اصل چای بنی، ځکه چا کې نور ځینې ځایو کې نور نور شی نه اچوي، هغه شیانو برخه کې کېدای شي ستا حساسیت وي. نو که چېرته تسکي خارښ پیدا کېږي نو خبر چې د چای په کوم بل شی اوس کې، نو مجبوراً دا ستا بدن سره حساسیت لري. څنګه یې کوي؟
او ډیره زیاته مننه کور دی ودان. درنو قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر صاحب اکرم ملک صاحب له موږ سره میلمه ول جرمنی نه. دوی هلته په جرمنی کې د تیرو درې دیرشو کالو راهیسې په عمومي طب برخه کې کار کوي. داسې ښکاري چې دا مسله ډیره زیاته پر پورې وه. موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکي کې بیا هم د شکرې په ناروغۍ باندې بیا یو بله ځانګړې خپرونه ولرو. خپل دایمي همکارې ډاکټر صاحب نه هم یو نړۍ مننه. تاسو ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ. په لوی الله سپارم.